द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2015 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې په نیمه واشنگټن کې د نهي ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه خبرونه هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د څلور ورځو په سفر امریکا ته رسیدلې او نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره لیدکاته کوي په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجم شو پاکستانیانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر دوه نیم کال کې لاس تراوړنو باندې خبرې اترې وکړي خو په خپل وینا کې د قبایلي سیمو نه د خواوشا 2 میلیون کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئیں ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے ان کی سینچریز ختم کر دی گئی ہیں
امریکہ د افغان طالبانو یو مشر او هغوی لپاره چنده کوم کی باندې بندیز لګولې ده کوم چې دوی وای په افغانستان کې پوز او په سیاسي مشرانو باندې حملو کې کارول کېدی او امریکا او روس یو لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به په شام کې د دواړو ملکونو جنگي جازونه د یو بل نه محفوظه فاصله باندې عملیات کوي قدم وردونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمیر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو اول لږ خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سلورو ورځو په سفر امریکا ته رسیدلی او نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره لیدکاته کوي او سبا به د صدر باراک اوباما سره ناسته کوي په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجم شو پاکستانیانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر دوه نیم کال کې لاس تراوړنو باندې رڼا واچوله او وی ویل چې ملکی د دریو غټو ستونزو سره مخ وو چې پکې لومړی ترخګری و د ویل چې په دغه تر ډیر حد قابو راوستي او د کراچۍ او بلوچستان څخه د تشدد پیخې پوره د کنټرول لاندې راوستي دي د ویل چې د قبایلی سیمو نه یې د ترخګرو جالې ختمې کړي او د ترخګرو پر ضد د ضربیاسب عملیات په کامیابۍ سره روان دي د دوا وکړه چې ډیر ضربه ترخګری د ګرد مل څخه بیخي د جرړې ختمې کړي د پدې کې د فوز د رول ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم دویم مستونزه د انرژي وبلله وی ویل چې حکومت یې یو شمیر پروژو باندې لاس پورې کړی دی او تیر کال او تر کال 2018 نه تر 2018 پورې به د ملک نه لوډ شیډنګ بیخي ختم کی د خپل حکومت په لاس تراوړنو کې دریمه د اقتصاد ستونزه پر ځای کول د یاد کړل د ویل چې د ملک په مجموعي اقتصاد کې ډیر خواله راغلی او ګرانی رقم کړی ده د ویل چې د ملک د بجټ خساره یې 8.5% ته رقم کړی وزیر اعظم د پاکستان او د چین ترمنځ لوی تجارتي لارې پر سر خبرو کې ویل چې دا به لوی اقتصادي ګټې ملک راوړي وزیر اعظم د ګاونډي ملکونو سره د ښه اړیکو خواهش څرګند کړ او ویل چې په افغانستان کې امن غواړي او پاکستان به دغلته امن کې خپل رول لوبوي وزیر اعظم په خپل وینا کې د قبایلي سیمو نه د خواوشا 2 میلیونه کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ کوم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د سخت مشکل سره مخ دي امریکا د افغان طالبانو یو مشر او هغوی لپاره چنده کوونکي بندیز لګولې دی کوم چې دوی وایي په افغانستان کې یې پوز او سیاسي مشرانو باندې حملو کې کارولې او په میلیونونو ډالر یې خپل ډلې ته راغونډې کړې وي د غتن تاریخ هغه یادول کېږي خصوصي نړیوال ترخګر اعلان کړی شوی چې تر مخه به یې د امریکا په اختیار کې تمام اساسي منجمد کاوه شي د دې سره سم به تمام امریکایان د غتن سره د کاروبار کولو نه هم منع کول کېږي د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دې تاریخ هغه په کال 2009 مولسم کې 4 میلیونه ډالر په خلیجی ملکونو کې د افغان طالبانو لپاره راجمع کړي وي امریکا او روس یو یادشتي دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې په شام کې د دواړو ملکونو جنگي جازونه د یو بل نه محفوظه فاصله باندې عملیات کوي د امریکا د دفاعي وزارت وایان پیټر کوک د هغې پوښتنې د ځواب کولو څخه ډډه وکړه چې دغه فاصله څومره ښودل شوې ده خو ده وویل چې د امریکا هوایي عسکر په دې خبره ښه خبر دي د زیاته کړه که چېرې کوم حرکت غیر ذمهواره او یا د دښمنۍ رنګ پکې ولیدل شو نو دغه بعد د شوې لوزنامې سرغړونه وي هغلی کوک وویل چې د روس مطالبه ده چې دغه لوزنامه د میډیا ته څرګنده نه کړی شي د زیاته کړه چې دلته ځینې ضابطی دی چې خیال باید ساتل کیږي، یعنی د پایلټانو او پزمکه د اسکارو ترمنځ رابطې ضروری دي. د ویل چې پزمکه رابطې د هوایي رابطو د ناکامۍ وروستو په کارېدو لپاره دي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې په شام کې د تیرو درې هفتو راهیسې جاري د روس جنگي جازونو لخوا بمبارۍ کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي، چې پکې درېیمه برخه عام ملکي کسان دي. برتانیا کې اساس لرونکي د خیر ښېګڼې اداره چې په شام کې د فعال کارکونکو نه معلومات اخلي وایي تیرو درې هفتو کې د روس جنگي جازونو لخوا په سوونو بمباریو کې 370 کسان وژل شوي، چې پکې 243 د داعش او النصره وسلوالې ډلې کسان دي او 120 عام ملکي کسان دي. دغه ډله وایي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 14 ښځې هم شامل دي. په سونو کډوال د سلووینیا په سویلي اړخ ورننوتی او دا سلسله د خالي د ورځې نه روانه ده. د سلووینیا چارواکي وایي چې د نهې په ورځ 4 کډوال ملک ته وروړېدلي، چې پکې 4000 کډوال ملک ته وروړېدلي، چې پکې زیاتره ماشومان او ځوانان دي. چارواکي وایي چې 8000 کډوال د ګل په ورځ دغه ملک ته رسیدلي وو. د سلووینیا صدر ویلي دي چې د کرویشیا سره په پوله به اضافي عسکر پر ځای کوي او تیار دي چې دغلته کې پوز هم پر ځای کړي. او امریکا او د عراق سر پوځي چارواکو ویلي چې پوځ یې د ملک په یو اهم د تیلو په سیمه بیرته قبضه ترلاسه کړې ده. په دې سیمه د تیر یو کال راهیسې جګړه روانه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ڈی سی نه وغوږیږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکا په سلو ورځنی سفر باندې نن واشنگټن ته رسیدلی دی او دی به د پاکستان په وخت د پاکستان په حساب سره نن، یعنی د شروع په ورځ باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. د پاکستان وزیر اعظم په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې راغونډ شو او پاکستانیانو ته وینا وکړه. او په دغه کې وزیر اعظم درې غټې مسلې په ګوته کړې، چې پکې دهشتګردي یا ترخګري، دویم انرژي او دریم اقتصاد د دغه خبرو کې یاد کړ. په دې باندې زمونږ همکار افتخار حسین موږ سره نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې ملګری دی، هغه هم دغلته موجود و. دغه تفصیل اخلو. افتخار حسین ستړي مشه.
ډیره مننه اشفاق احمد.
افتخار حسین، که د وزیر اعظم دغه وینا تفصیل زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه اشفاق احمد. لیور اړ اوریدونکو لپاره به ووایم چې څرنګه تاسو د دین وړاندې واضح کړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دلته د واشنگټن ځایي وخت مطابق تقریبا 2:30 بجې ډیره رسیدلی دی او 6 بجې دلته د ځایي وخت مطابق ماخام د پاکستان په امبیسی کې دلته په واشنگټن ډی سي کې دا د سلو ورځنی سفر اولنې وینا وه. په دغه وینا کې د ناست خلک چې وو د اکثره د پاکستانی ټولنې خلک وو، ځکه دې ته د کمیونټي ایونت نوم ورکړی وو. او په دې کې دوی چې کومې خبرې وکړلې، نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه په پاکستان کې د توانې بحران دغه د حل لپاره د نواز شریف خپل حکومت څه کوي، دا او دغه رنګ زیاتره هغه خبرې چې د نواز شریف حکومت څه دې څه قسمه کارکردګي په دې تیر دوه کالو کې پاتې شوې ده، دغه اړخ زیاتې خبرې کولې. زه به راشم اول ترهګرۍ ته. په دغه موضوع چې کوم دوی خبرې اترې کولې، نو دوی پکې دا واضح کړل چې دا یو داسې مسله وه چې تیر دوه سو کالو راهیسې د دې په حقله یا په دې اړه باندې کوم داسې قوي ګامونه نه و اخیستل شوي، او د خپل حکومت د یو ښه کارکردګۍ په حساب په دې ډول خبره کوله چې دوی بیا نه صرف په وزیرستان کې ضرب اس په نوم باندې عملیات پیل کړ، بلکې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې. په دغه موضوع چې کله دوی خبرې اترې کولې، اوریدونکو ته به وایو چې د دوی غږ هم موږ دوی ته وړاندې کوو او بیا نور تفصیل وایو.
ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا. 12 سال تک اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا. 50,000 سے زیادہ پاکستانی اس آگ کی نظر ہو گئے، یا شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے. ہم نے پوری سنجیدگی سے اس آگ پر قابو پانے کا عزم کیا.
دی پر خپل خبرو کې په اردو ژبه کې چې سوې لزبه نه چور خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه دا چې دی وی د ترهګرې په دی ور باندې به قابو نومي، دا یې خپل عزم او ژمنه اخکارا کوله دوی دا خبرو کړل چې تر اوسه پورې تقریبا 5000 خلک یا خو وجل شوی دي یا پکې ژوبل شوی دي د تر هغه د لاسا او د غرنګي دې مسلې ته کم پام نه وګرځول شوی. دینه پاستې د دوی کم دویمه خبره تر هغه پر ضد جګړه کې د پاکستان په حق لبان دی وو د حکومت ته کارکردګي په حساب خبري کولې نو وی چې د تر هغه ملای ما ته کړی دا د دوی شبکې ختمې کړي دي. دوی په خپل غږ کې صدا سي وای
دهشتګردو کې کمر ٹوٹ چکی ہے, ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں, ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے, ان کی سینکچریز ختم کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا.
یعنی دا تر هغه غره په موضوع باندې دوی چې خپل کوم خبره کوله وې د دې ناسول نه ډیر زر چې دین خلق خلاص شي او پاکستان به تر هغه غره په مسله باندې قابو مومي. مهم ټکی دغه و چې شبکې او پټ ځایونه تاسو کتلې وي په دې پاکستان باندې د پاکستان تر هغه غره پر ضد جګړه باندې ډیر پښتني راپورته کیږي هغه ته به ورستو راشو. خو د دوی په وینا چې دغه ملای ماته شوی دا تر هغه غره پرڅینه ختم شوی دي او شبکې لمنځه وړې دي. د دین علاوه چې بیا دوی په دغه ام بي سي کې ناس په خلکو ته خبرې کولې نو زیاتره د خپل حکومت اقتصادي کارکردګي باندې خبرې کولې او هغه اقتصادي کارکردګي کې دننه دا سې ډېرې خبرې وي چې د جی ڈی پی یعنی د پاکستان چې کم عمومي معیشت د هغه د ترقی نه واخلې تر ولو پروژو پورې خلکو ته خپل چې نظر په دغه موضوع باندې وړاندې کو. په دې کې مهم ټکی چې وو نو هغه دا و چې په پاکستان کې به د بجلی بحران یا لوډ شیډینګ داسې ختم شي چې خلک ته به دا یاد نه وي چې ګینه آیا په پاکستان کې به بجلی په خوا تلا او کنه. دا د دوی یو داوا و په یو ډول. اوس دوی چې کومې خبرې کولې په دغه وخت باندې غواړو چې د ډیور اډیو ریدونکو ته دوی هغه وړاندې کړو.
توانائی کے بحران پر قابو پانے کو ہم نے دوسری بڑی ترجیح بنایا. شدید مشکلات کے باوجود ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام انشاءاللہ تعالی منصوبے جو ہیں یہ 2016 اور 2018 کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے.
دوی یوارې بیا د نواز شریف حکومت سي دین او عوامو ته دغه نیټه ورکړه چې ګینه لوډ شیډینګ یا د بجلی کمی یا بحران به کله ختمیږي. کال 2014 نوالي تر 13 یعنی په دغه دوه کالو کې دی وایي چې دا د بجلی بحران به ختمیږي. او د دې سره دا خبره مو کړه چې حکومت د دې ژمنه کړې ده د خپل حکومت خبره کوي او د انرژي د توانۍ لپاره یو شمېر پروژې چې دا وخت پیل کړی دي. د دې تر څنګ یو ډیره غټه بل اقتصادي موضوع باندې خبرې وکړلې او دا د نواز شریف حکومت چې دی کله نراغلې دی په دې اقتصادي د چین سره چې کومه یو غټه لوزنامه ده پاکستان چین اقتصادي پروژه یا منصوبه په دې باندې دوی خبرې وکړلې وی چې د دې سره به یو ډیر غټ اقتصادي انقلاب راشي. که څه هم دا وخت د ډیرو پښتنو سره مخ ته د وړو صوبو په ډیر زیات تحفظات دي. دوی هغه ته کم پام راونه ګرځاو خو ولې دی وی چې دا د ترقی ضمانت دی دوی په خپل ټکو کې صدا سي وره.
مې سمجھتم چې چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کا منصوبه ان شاء الله پاکستانی معیشت میں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنے گا.
دی وای چې عظیم انقلاب دی لوی انقلاب سبب بدا جوړیږي. اوس دغه انقلاب دوی د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ بلیون ډالرو دغه پروژې خبره کوي. دا د چا لپاره به انقلاب وي؟ دغه د پښتنو په سیمه کې هم د پښتنو سره مخ کې د ډیرو شکونو د لاندې دی دا پروژه او د وړو صوبو هغه تحفظات په خپل ځای باندې دي. خو دوی په واشنگټن کې دننه یا د امریکا کې لک تر لګه تقریبا سرکاري شمیرو تر مخه چې 15 لک پاکستانیان دا وخت اوسېږي د هوی لپاره دغه وینا کوله چې ګینې په پاکستان کې د نواز شریف حکومت د اقتصادي ترقی لپاره کومې غټې پروژې کوي.
ډیر مننه افتخار حسین ساسي, ډیر مننه دغه تفصیل باندې کولو, ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو هم په وزیر اعظم دغه سفر باندې او دغه وینا باندې زموږ سره د ډیو رادیو څېړنکار د نیویارک نه پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی. تفصیل د غینه اخلو د غینه په څېړنیز نظر اخلو. پیر صاحب تاسو هر کله وستلی مشه
په خیر
ډیر مننه ستاسو. پیر صاحب دا راته وایي چې د وزیر اعظم دغه وینا ک مختصر تاسو اجازه واخلې او دغه یو مختصر څېړنه اوریدونکو ته ورکړي.
بنیادی خبر دی یو خو ترارگرے خلاف د کوم جنگ دے اگر خبر دا نول باغر واخلو ترارگرے خلاف دے جنگ کے دکی سو کر چی مونگ دوی چی کم پناگانے وے او چی کم دا دوی اڈے وے او پا اشارہ ہم دے ضرب عذب طرف اپریشن تا ورک رہا چی آل تک کم موجہ شمالی وزرستان کے شوے دے خو اگر چی تا سوگوری اگر یو دی اپریشن شروع کرے دے خو امان دے خیال چی ترہر گرے نورے چی کمی آڈی دی جی کمی پنجاب کی دی آجی کمی پا کراچی کی دی تی آگوی باندی دی سی لاسون اچھوالی وی او دین علاوہ دوی سر اگر گروپونے چی کم دی لکر لشکر تی باشفا حافظ سید دو شو پا دوی باندی ہم دوی لا سنن دی چولی نو پاغه کې هم لا شکستا او چې کوم دا جنگ دی او چې کوم دوی دا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی او پاغه کې هم ډېرې خبرې را روانې دي او پورا هغه امپلیمنټیشن نه لا شوې دي او نه ما تخکاری چې دا به کیږي. دومره خبره چې کوم دوی وکړه هغه هغه پکې د اکنامیک کوریډور خبره وکړه او هغه کې دا و چې دوی به انقلاب راولي په دې علاقو کې. نو کنن تاسو سوچ کړی په پاکستان په پارلیمان کې په سنټ کې چې کوم نېشنل های وی اتارټی دا او وی په سنټ کې ویلي دي چې کوم مغربي روټ ته او کوم مشرقي روټ ته په دې کې کوم پیسې ورته غشنې دي اکی ډېر زیات فرق دی. دوی چې کوم مشرقي روټ ته هغه ته دوی لکه یو سل او لس بلین هغه ایښي دي او چې کوم مغربي روټ چې کوم کې پښتنو او بلوچ علاقې راځي هغه ته تش شل ارب روپیه ایښي دي. نو مطلب دا دی چې مکه کوېشن بیا راځي چې څنګه افتخار خبرو کړه چې وړو سوبې تحفظات دي په دا په کار خدا دی چې دا یو لس بلینه دی په مغربي روټو لګي چې په دې چې دلته ډېر ضرورت دی او هغه علاقې ډېر ریلیونټ دي ټول پروجیکټ لپاره. نو هغه کې هم خبرې شته او درم چې کوم بیا د خپل کارکردګۍ خبره وکړه سیاسي باقی به دا وایو چې بالکل اکنامیک حکم معاشي حالت دی هغه سنا څخه شوی دی خو هغه د سو کالنه چې کوم حکومت پالیسیانه وي هغه اوس لکه فائدہ راوړي ملک ته. دین علاوه چې کوم د بهر ملکیان پاکستان دی چې دوی واپس کلی ته الته ملک ته پیسې لګي په هغه کې ډیر فرق راغلی دی. لکه دین علاوه دا تیل قیمتونه کم شوی دی نو هغه باندې هم ډول ملکونه کې فرق راغلی دی او پاکستان کې هم فرق تا کې څه شک نشته. خو هغه بیا خبرو مکه ده چې دی ټول خبرو پښتنو ته پښتنو سیمو ته فائده ده او هغه ماته فلحال اس نخکاری او تاسو خیال کړی شل لکه خو تاسو تش قبایل چې کوم دی چې کوم د ضرب عذاب خبره وکړه هغه په هغه نه مخکې دا به در شوې دي او هغه واپسې د اس پروګرام نه خودو چې را دی بکل زی دوی سم مخکې ورته پلان دی د بل تکومې لا کې تبعی شوې ده او به څنګه جوړی او سب. نو هغه ډیر ضروری و چې په کار چې دا خبره خامخا کړی وي پکې او دین علاوه سیاسي تور خو د چې کوم سیاست دی اگر ډیر کمزور دی په خپل ملک کې الته فوج باقاعده حکومت او فارن پالیسی دا دفاعي پالیسی دا مکمل دی په لاس کې دا او نواز شریف سره په سچ په لاس کې دا څه نشته چې څنګه د څه بیانول دلته نن خلکو ته.
بلې پیر صاحب تاسو ذکر د دغه کډ کډوالو کو د پاکستان د قبایلی سیمو نه چې خو شه 2 میلیونه کم کډوال به کور شوی دی. وزیر اعظم په خپل دغه وینا کې یو لفظ هم دغه کډوالو د لپاره ذکر نه کړ کوم چې د دغه ملک وګړي دي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور د وړو ستونزې چې د وړو صوبو چې کوم ستونزې دي په هغه باندې د وزیر اعظم لخوا کوم وینا مخې ته را نغله د دغه کټه سیړنه کوي نو تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟
نو ما خو اگزیکټلی دا څنګه ما تاسو ته وویل کنه چې لکه کوم یو خو الته پالیسیانه دي چې کوم ملک روانه دي. ما تاسو ته مثال درکو د پاک چین چې کوم معاشي راداري ده د اکنامیک کوریډور دی په دې کې مله سوی چې په کار خو دا و چې دا کوم 130 بلین روپۍ دي دا مغربي د راداري ته میلاو چې کوم چې پښتنه علاقې دي چې هلته په کار دي تر خرګو لسه دا لس نه زیات کال وجه متاثره شوي دي هلته په کارو چې داسې پالیسیانې وي او بیا داسې وي چې کوم لکه د نن په هغه کې په دومره تکلیف کې د سبا خو به د یادوي ضربې اعظم دوی خلکو ته هم یاد کړو خو دوی ضربې اعظم چې کوم ریل متاثر خلک دی چې کوم پښتانه دي کوم قبایل دي کوم وزیرستانیان دي باجوړ وال دي مومند او رغزو پورې او خبر شو دا ټول کسان دوی ذکر ونه کړو نو هغه نه به د کوم دا وړې صوبې دي چې کوم نور مور قومونه دي په پاکستان کې او وی چې کوم دا ادم دا کوم دا تحفظ دی د کوم سیاسي مسلې دي هغه کې به دوی ته ډېر مشکلات راځي په دې چې حکومت ته پکار وي چې هیڅ ذکر یې کړی وي چې څه پروګرام دی او څه دی هغه دې تر ذکر هم ونه کړو
ډېره مننه پیر صاحب ساسي ډېره مننه
ډېره مننه
کال 2001 ستمبر 11 پیخه د ترهګری پیخه کې تورند ګوانتانامو به بندیخانی د یو قیدی نن اورونه په امریکا کې شوی په دغه تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي
د سپتمبر 11 نیټه ترهګر بریدونو منصوبه بندې باندې تورن ګوانتانامو به نومي زندان کې پراته 15 مشکوک ترهګرو دفاع وکیلانو نه پورس بحث کړي چې سرنګ دغه بندیان د خپل زانونو دفاع کول شي حکومت له طرفه مقرر شوی وکیلانو تقریبا یو سات پورې کرنل جیمز پال چې دغه پروسې جج دی په وړاندې بحث کړي چې سرنګ دغه 15 واړه مشکوک ترهګر بغیر لسه قانوني امداد او ځنی خفیا دستاویزاتو تر رسای خپل دفاع کول شي د امریکا میامی هیرال نومي ورسپاڼه کې چاپ شوی راپور تر مخه جج پال ویلي یو ممکنه طریقه چې د بحث ورستو مخه تراغلی هغه دا کېدی شي چې دغه بندیانو ته یو مرکزی وکیل تر رسایي وي او نور یې همکاران وي دغه ممکنه انداز تر مخه به د حکومت لخوا مقرر وکیلانو سره دومره اعتبار وي چې د حکومت خفیه دستاویزاتو کتنه وکړي شي جج دغه فیصله لا جاری کړی نه ده خو د 9/11 ترهګر حمله مرکزی ممکنه منصوبه ساز خالد شیخ محمد وکیل ډیوډ نیوین ویلی د کیدیانو لخوا وکیلانو په لار خفیه دستاویزاتو ته کتنه سره به کیدیانو ته ثانوي یا محکومانه حیثیت ملاو شي دغه کاروای نوره برخه به شروع پورز بیا شروع کیږي ګل پورز د مقدمه لومړی کاروای په محل یو قیدی ولید بن اتاش چې تعلق یې یمن سره دی او پر تور دی افغانستان کې د القاعده کام چلولو خپل وکیلانو ته ویلي چې دی په دوی نور باور نه لري د ویلي تر دې د ما دوی د اوګدې مودې راسه هغه مسلو کوم حل نه درو باسلې کوم چې ګوانتانامو بین می زندان کې تر ټولو سخت امنیت زندان کې دوی تور پیخې دي د عدالت نه پوښتنه کړي د څنګه د ځان نمائندګي کول شي بناتاش هغه 15 ممکنه ترهګرو نه یو دی چې پر د سپتمبر 11 ترهګر حمله د منصوبه بندې تور دی د فوز وکیلان وای بن اتاش د القاعده مشر اسامه بن لادن ذاتی محافظ هم پاتې شوی د یو بل ممکنه ترهګر امار البلوچی وکیل جیمز کانل ویلی د ځان نمائندګۍ کولو مشوره به چاته هم ورنکړي فوزی عدالت کې یو ملزم ته د ځان د دفاع حق وی خو باید د نتیجو نه هم خبر کړي شي دغه مقدمه جج باید پدې یقیني وی چې دا فیصله ملزم په خپل رضا او روغ صحت کړي د حکومت وکیلان د جج پال ممکنه طریقه کار سره راضي شوی خو ځنی واړه بدلیلونه تجویز کړي دغه خبره د دفاع وزارت لخوا جاری شوی بیانیه کې شوی خو د بن اتاش وکیل شرل بورمان ویلی ورته وخت په کار دی چې د جج ممکنه طریقه کار بن اتاش ته واضح کړي دغه اورونه کیو بکې د ګوانتانامو بینو میزندان کې تر سره کیږي او واشنگتن سره نږدې فوزی مرکز فورت میټ کې نیخ په نیغه ټلویزیون باندې کتل کیږي د غلړ کې د رسمي مقدمه لیټه لا نه د اعلان شوی
امریکا او روسیې په شام کې د پوځي عملیاتو پر مهال د جنگي جازونو لخوا په بمباری باندې ورلوځنه مل اصلي کړي په دغه نور تفصیل زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي
د امریکا دفاع محکمې پینټاګان ویان پیټر کوک د امریکا او روس ترمنځ لاسلیک شوی دواړخیز رضامندۍ په اړه ویلي دي چې د روس په خواست د یاداش تفصیل نشي ښکاره کولی، خو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی لوزنامې مقصد په شام کې د امریکا او روس جنگي جهازونو فضايي فاصله محفوظه جوړول دي. پیټر کوک زیاته کړې دا وضاحت نشي کولی چې د دواړو ملکونو د جنگي الوتکو ترمنځ به فاصله څومره وي. د دین وړاندې د پینټاګان یو بل ویان نیوی کیپټن جیف ډیویس د لاس لیک په اړه ویلي وو چې دواړه هیوادونه غواړي په شام کې د فضايي الوت په وخت جازونه د اتفاقي حادثو نه بچ شي.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know.
دا معاهده نه ده، بلکې د دواړو ترمنځ یو داسې لیک شوی یو والده چې ټوله توجه په فضا کې جنگي الوتونه محفوظ جوړول دي. معاهده لا ځکه نشي کېدی چې امریکا په بنیادي توګه د روس هغه هلو ځلو خلاف ده چې سدوی شام کې کوي. پیټر کوک ویلی دی د معاهدې تر مخه به د دواړه خواوې په ځمکه باندې یو داسې هاټ لاین جوړوي چې د جازونو الوت په وخت د یو بل سره په اسانه رابطه کېدی شي. ویان وایي چې دواړه هیوادونه به د دې پابند وي چې یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د لوزنامې وجه د تیر خالی په ورځ شام کې د امریکا او روس جنگي جازونو یو بل ته ډیر زیات رانږدې کېدل وو. چارواکي وایي په دغه مهال جنگي جازونه د لسونه تر شل میله پورې یو بل ته رانږدې شوي وو او د سه اتفاقي حادثې نه بچ شوي وو. د یادونې وړ ده چې د تیر یو کال راسي امریکا شام کې د تندرو اسلامي ډلې داعش یا اسلامي ریاست وسلوال په هدف کوي، او روس هم د ستمبر دیرشمې نیټې څخه په شام کې فضايي بریدونه کوي او وایي دوی هم داعش ډله په نښه کوي. خو امریکا او په شام کې حق غوښتونکي وایي د روس زیاتره بریدونه په هغه سیمو کې ترسره کیږي چرته چې د اسلامي ریاست وسلوال نه وي. بل پلو ته د امریکا استخباراتي ادارې یو چارواکي وایس اف امریکا ته د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي دي د شامی صدر مرستیال ځواکونه د روس او ایران په مرسته د ملک په شمالي غربي سیمو کې حکومت مخالف قوتونو په ضد کاروایی کوي، او دغه چارواکي خبرداري کړي ماسکو او تهران دواړه په دغه هیواد کې لګیا دي خپې نورې خخوي او خپلې هڅې نورې هم توندې کړي دي. خو وایي د روسي جنگي الوتکو د مرستو باوجود بیا هم حکومت پلاوه شامي ځواکونو څه خاص کامیابی نه دي حاصلې کړې. د استخباراتي ادارې دغه چارواکي دا هم ویلي چې د صدر بشار الاسد مخ
په ترکیه کې انتخاباتو په حق لبانې زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د دیار باکر بار اسوسییشن صدر او د بشري حقونو لپاره جنگیدونکو ستر وکیل طاهر الیک ترکیش چارواکو نیولی او د سر جرم لګولو بیرته یې په جیل کې اچولې. اندازې دي چې په هغه د ترهګرۍ د پرچار تور دی. د ویلي وو چې پی کے کے یاغي ډله کورد خلک ترهګر تنظیم نه ګڼي. خاغلی الیک د ترک امنیتی عسکرو لخوا د کورد یاغیانو پر ضد کړي کاروایانو کې د جنگي جنایتونو مرتکب کېدو تورونو پلټنې هم کولې. ایما سینکلیر ویب چې نیویارک امریکا کې میشت هیومن رائټس واچ ادارې سره کار کوي وایي الیک گرفتارې په کورد ټولنه او کورد پلاوه سیاسي پارټۍ ایچ ډی پی باندې روانې وړاندې کاروایي برخه ده.
Well, I'm completely appalled that Tahir Elchi has been arrested in this way. What Tahir said falls firmly within the boundaries of free speech. He's one of the leading human rights lawyers in the country, and there is certainly a huge wave of detentions against
Da wai dera khafa shwa che khabar shwa che Tahir Elik ye pa de double giraftar kade. Tahir چې سوای هغه د وینا د ازادې په زمره کې راځي، بل دا چې هغه د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کړي او دا مهال ترکی کې دا غټولو خلکو پر ضد راغستل شوی سوک چې د کوردیش پارټۍ په حق کې خبرې کوي، تر دې چې واکمنو منتخب خاروالان هم په دې کې نه دی بخلې. د ترکی واکمن او خپل صدر اردوان ایچ ڈی پی د پی کے کے یاغي ډلې برخه ګڼي، خو بیا ایچ ڈی پی سیاسي ډله دا تور ردوي. د حکومت لخوا دا اوسنی چاپامار عملیات په داسې حال باندې هم کیږي چې ترکی کې پارلمان انتخابات د نومبر په اولنۍ نیټه ټاکل شوی. کورد پلاوه پارټۍ په تیر انتخاباتو کې غټه کامیابی موندلې وه او هم دغې د لاسه دوی د صدر اردوان ای کے پی پارټي د دیارلس کالو حکومت ختم کړی و. په ترکی کې د کورد پلاوه ځایونو نه ډیر د وټونو ځایونه د خراب امنیتي حالاتو په اساس نور ځایونو ته کړي شوي، خو بیا دا خبره د ترکی انتخابي عمل مشر ادارې تر مخه غیر قانوني ده.